السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی ز رضوان مرادم او د ازادي رادیو دا غرمنۍ خبری خبرونه د بلال نبی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم په دې خبرونه کې اوري چې دفاع وزارت وی غزنی ښار په بشپړ توګه له طالبانو تصفیه شوی دی او د افغان حکومت وسلوال مخالفان اوس له ښار نه بهر د تېښتې په حال کې دي د غزنی له والی سره د غزنی د وضعیت په اړه مرکه هم لرو خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه ده چې فرشته جلال زی وړاندې کوي
د غزنی والی وحید الله کلیمزی وای چې د غزنی شهر په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو خالی شوی دی کلیمزی نن سهار له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې امنیتي او دفاعي ځواکونه د غزنی شهر په څنډو کې تصفیوي عملیات کوي
لله اعلان په غزنی ولایت کې امنیتي وضعیت کاملا ډاډمن دی هیڅ نوه مقاومت د دښمن شتون نه لري دښمن ټول فرار کړی دی تښی دی موږ ټول زړور د مسلمو قواو مشترک ځواکونه د تصفیه او د تلاشۍ په حالت کې دي او دښمن ته ډېره قوي ضربه وارده شوې ده د 200 څخه اضافه د دوی مړي د جنگ په میدان کې پاتې شوي دي
وحید الله کلیمزی وویل چې وسوال طالبان د قلعه قاضي خوګیانو او اندړو خواته د تېښتې په حال کې دي یا تښتېدلي دي خو د افغانستان په ولسي جرګه کې د غزنی شمیر استازو نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د ښار په لمنو کې شدید جنگ روان دی د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې د کابل کندهار لویه لاره په غزنی کې او د ښار په شاوخوا کې لا هم بند ده د غزنی والی ازادي راډیو ته وویل چې شای دېشت نه ملکی کسان په دغه جګړه کې چې د جمعې په ماښام پایل سوی وه وژل سوي او زخمیان شوي وي خو دقیقه شمیره به یې د په وینا وروسته څرګنده سي د غزنی والی وویل وسلوالو طالبانو په غزنی ښار کې د ټکرو او د پختي مارکیټونو سوځولي او سوداګرو ته مالی تاوان اړولی دی د غزنی والی وویل مخابراتي شبکې فعالوي او د عامې روغتیا ریاست کار پیل کړی دی په دې اړه وروسته د غزنی له والی سره مرکه لرو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې د کاندیدانو وروستی لیست اعلان کړ په دې لیست کې چې پرون ماښام اعلان سوی له غزنی پرته د افغانستان د ټولو ولایتونو د کوچیانو او د هندوانو او سکانو د ټولنې د استازو نمونه راغلی دی په لیست کې د هندوانو او سکانو د ټولنې په استازیتوب نریندر سنگ خالصا کاندید سوی دی د شکایتونو د اروېدو کمیسیون د کاندیدانو وروستی لانجمن لیست چې په کابل او ولایتونو کې بیلابیل غبرګونونه وپارول د جمعې په ورځ ناوخته د انتخاباتو کمیسیون ته سپارلی و په همدې حال کې ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانستان انتخاباتو کې د ورستیو پرمختګونو هرکلی کوي د امریکا د ځانګړو ځواکونو یا سپیشل فورس یو عسکر چې په هلمند کې زخمی شوی وو مړ شوی دی د دفاع وزارت د خبر پاڼې د امریکا د دفاع د وزارت د خبر پاڼې په حواله رایموند ترانسفیګوراسیون په خټه فلیپینای د امریکا د هوایی ایالت اوسیدونکی انجینیر او شپږدېرش کلن و هغه د یکشنبې په ورځ په روغتون کې مړ سوی دی د امریکا د سپیشل فورس یوه قمندان رسنیو ته ویلي چې پر دې عسکر د حملې د جزئیاتو او څرنګوالي په اړه تحقیقات کوي ایران د لنډ واټن وشتونکو توغندیو د نوي نسل ازموینه وکړه او ژمنه یې کړې چې د متحدو ایالاتو د غوښتنې پر خلاف به په دې برخه کې خپل ظرفیت لا زیات کړي د ایران دولتي رسنیو پرون راپور ورکړ چې د فتح مبین په نوم د دې نوي توغندي ازموینه په بری ترسره شوې ده چارواکو څرګنده کړې ده چې د توغندۍ کولای شي چې خپل هدف په وچه او په سمندر کې وولي د ایران د دفاع وزیر امیر حاتمی ویلي چې دا نوې توغندۍ په سلو کې سل په ایران کې جوړ سوی دی ملګری ملتونه وایي سره له دې چې په عراق او د سوریه په ډیرو سیمو کې د اسلامي دولت وسلوالو یا داعش ډلې ماته خوړلي د افراطي ډله لا هم د شل او دېرش زره ترمنځ وسلوال لري د ملګرو ملتونو دا رپورټ چې پرون خپور شوی وایي چې دا اټکل یې د حکومتونو د معلوماتو پر اساس کړی خو د دې حکومتونو نمونه یې نه دي اخیستي په رپورټ کې دا خلاصه سوې چې په دې کسانو کې د پام وړ زیات شمېر بهرني وسلوال شامل دي دې رپورټ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځانګړي کمیټې ته چې پر داعش او القاعده د بندیزونو څارنه کوي ویلي چې د داعش ډلې وسلوال په ورته شمیر کې په عراق او سوریه کې پټ دي د څارونکو په وینا د داعش زیات وسلوال چې شمیر یې د درې نیم او څلور زره کسانو ترمنځ دی افغانستان ته تشتیدلی دی. دا ابو بکر البغدادی دا وسلواله ډله په لیبیا، جنوب ختیځ آسیا او لویدیځ افریقا کې هم مهم ملګری لري. د ملګرو ملتونو په وینا داعش په سوریه کې لا هم د حملو توان لري، او سره له دې چې په عراق کې واکمني ختمه شوې لا هم په خارخال ځایونو کې پټ او وارته منتظر دي. او د بریتانیا پولیسو نن یو ډرایور چې خپل موټر یې په لندن کې د انګلستان د پارلمان د ودانۍ له محافظتي دیوال سره ټکر کړی نیولی دی. د لندن ښار میتروپولیتان پولیسو پر ټویټر لیکلی چې د موټر چلوونکی د پیښې په ځای کې نیول سوی دی. د پولیسو په وینا په دې پیښه کې یو شمېر پیاده رو خلک هم زخمیان شوي دي. د دې مسلې جزئیات شایي وروسته څرګند سي.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له فرشتې جلال زی واوریدل. دفاع وزارت وی په غزنی خار افغان امنیتي ځواکونه بشپړ کنټرول لري، او د غزنی والی وایي چې د خار بهر په یو شمېر سیمو کې وسلوال پر شا تمبول کیږي.
د غزنی په خار کې طالبان هیڅ نوښتونه نه لري. دوی د لند ولسوالۍ کې که د اندړو استقامت خوګیانۍ ولسوالۍ قلقازی سیمه په دوو سیمو کې تقریبا هم ستون لري.
په افغانستان کې د وچکالۍ د ستونزې په اړه هم د افغان حکومت د چمتووالي په اړه په همدې خپرونه کې رپورټ اورئ. د نړۍ مطبوعات هم لولو، او دا هم اورئ چې ملګري ملتونه وایي سره له دې چې داعش په سوریه او عراق کې مات شوی، خو دا ډله اوس هم زرګونه جنګیالي په دې هیوادونو کې لري. د نور راپورونو سربیره د حکومت لخوا اطمینان ورکول کیږي چې د وچکالۍ لپاره دوی 20 ولایتونو ته مرستې رسولي.
ما در مرحله اول به این 20 ولایت کمک‌ها انتقال دادیم. و
در نور راپورونه سربیره د خبرونه په دوهمه برخه کې به روغتیا د ژوند شتمنی اونیس پروگرام خبریږي. ازادي رادیو په اف ام 100.15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لغونه د ماخام تر وو پورې په واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په غزنی خار کې افغان امنیتي ځواکونه بشپړ کنټرول لري، او دښمن په شا تمول شوی دی. د دې وزارت وایي غفور احمد جاوید د سه شنبه پر ازادي رادیو ته ویل چې دا مهال د خار په شاوخوا کې جګړه دوام لري. په ورته وخت کې بیا په ولسی جرګه کې د غزنی استازي تاییدوي چې خار د افغان ځواکونو له لورې تصفیه شوی، خو وایي چې لا هم خار د طالبانو د برید له ګواښ سره مخ دی. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په رپورټ کې دي.
بلاخره څلور ورځو سختو جګړو وروسته افغان ځواکونه په دې وتوانېدل چې له غزنی ښار وسلوال طالبان په شا کړي، او د ښار امنیت په بشپړه توګه په خپل لاس کې واخلي. د دفاع وزارت وین غفور احمد جاوید د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د غزنی ښار تصفیه سوی، او دا مهال افغان ځواکونه د لخر د باندې له طالبانو سره په جګړه کې ښکیل دي.
ښار تصفیه شوی دی، عام خلک چې دي هغوی خپلو کارونو ته ګرځېدلی دي، ولی په هغو سیمو کې چې اوس هم مزاحمتونه دي چې هغه د ښار نه د باندې دي، هلته زموږ کماندو او خاص قطعات چې دي تصفیوي عملیات کوي. د دې تر څنګ هوایي ځواک هم هلته دی. عملیات به تر هغې دوام وکړي تر څو چې ټولې سیمې له دښمن پاکې شي او تهدیدونه په بشپړه توګه له منځه لاړ شي.
د تیر جمعې په شپې وسلوالو طالبانو په غزنی ښار پراخه ډله ییزه حمله وکړه چې په ښار کې دننه له افغان ځواکونو سره په جګړه کې ښکیل شول. د دفاع وزارت په جګړه کې وایي چې په جګړه کې شاوخوا بیا پولیس 10 ملي اردو سرتیري او 30 ملکیان وژل سوي، او همداشان 326 طالبان وژل سوي او سلګونه نور ټپیان دي. بلخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم په غزنی ښار کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. په ورته وخت کې په ولسي جرګه کې د غزنی استازي تاییدوي چې ښار د افغان ځواکونو له لورې تصفیه سوی. د دوی له ډلې خداداد عرفاني ازادي راډیو ته وویل چې لا هم ښار د طالبانو د حملې له ګواښ سره مخ دی. هغه وایي د ښار شاوخوا ټول د طالبانو په لاس کې دي. تاسو ته معلومه ده چې د اجرستان ولسوالۍ سقوط کړی، هر څه یې له منځه تللي. د دیاک سیمې هم تیره ورځ سقوط کړی. که پام ونه سي امکان لري چې د قره باغ، ګیرو، اندړو ولسوالۍ او نورې سیمې هم سقوط وکړي. ښاغلی عرفان وایي چې د غزنی ښار په جګړه کې دواړو غاړو ته درانه تلفات اوښتي او په خبره یې له 102 زیات افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه او همداشان ملکیان وژل سوي او سلګونه طالبانو ته مرګ ژوبلا وختي. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت د اجرستان د ولسوالۍ د سقوط په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې په غزنی ولایت کې به تر هغې عملیات دوام وکړي څو په دې ولایت کې د دښمن ګواښونه په بشپړه توګه له منځه نه وي تللي. د افغانستان دفاع وزیر تیره ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې د غزنی ښار په جګړه کې له افغان طالبانو سربیره پاکستانیانو، عربانو او چچنیانو هم برخه درلوده. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
د رحمت الله افغان په راپور کې مو وردل چې دفاع وزارت وایي په غزنی ښار افغان امنیتي ځواکونه بشپړ کنټرول لري او د دولت وسلوال مخالفان له ښاره بهر پر شا تمبول شوي دي. بل ورته د غزنی والی وایي چې د غزنی ښار کنټرول د امنیتي ځواکونو په لاس کې دی او امنیتي وضعیت ډاډمن دی. وحید الله کلمزی له ازادي راډیو سره په یو لنډه مرکه کې ویل چې د غزنی ښار په بشپړ ډول تصفیه شوی دی او امنیتي ځواکونه د ښار په څنډو کې په تصفیوي عملیاتو بوخت دي. د ده په خبره طالبان د غزنی له ښار څخه ډیر په شا شوي دي او د امنیتي ځواکونو پر وړاندې هیڅ راس مقاومت نشته. زمونږ همکار حمید محمد د غزنی لوالی وحید الله کلمزی سره خبرې کړې دي.
والی صاحب محترم، که فعلا د غزنی د ښار د وضع په اړه معلومات راکړي چې وضعیت په څه ډول دی، که تاسو نوی انځور راکړي.
لله اعلان، په غزنی ولایت کې امنیتي وضعیت کاملا ډاډمن دی. هیڅ نوه مقاومت د دښمن شتون نه لري. دښمن ټول فرار کړی دی، تښی دی. زموږ ټول زړور د مسلمو قواو مشترک ځواکونه د تصفیه او د تلاشۍ په حالت کې دي او دښمن ته ډېره قوي ضربه وارده شوې ده. د 200 څخه اضافه د دوی مړي د جنگ په میدان کې پاتې شوي دي. نو انشاءالله موږ ټول ولسونو ته، خاصتا د غزنی خلکو ته، پوره ډاډ او اطمینان ورکوو چې امنیت ډاډمن دی.
ولی صاحب، که تاسو دا ووایئ چې طالبان څومره په شا شوي دي، یعنی د غزنی ښار نه دوی څومره شاته تللي دي؟
د غزنی په ښار کې طالبان هیڅ نوه شتون نه لري. دوی د ښار په نواحیو کې، په ځینو لنډو ولسوالیو کې، که د اندړو استقامت، خوږیانۍ ولسوالۍ، قلعه قاضي سیمه، په دغو سیمو کې دوی د اطلاعاتو په اساس موږ دوی تقریبا هلته شتون لري، ولی په حالات فرار کې دي.
تقریبا کوم انځورونه چې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شول، د غزنی ښار تقریبا په یو کنډوالې بدل شوی دی. په دغه څلور ورځو کې دغه انځور تاسو سره کوم تر کوي چې په د ښار کې څومره تباهي شوی ده؟
د دښمن د پلانون څخه یو هم دغه ده چې ویره او وحشت خپور کړو. لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې په ټول افغانستان کې دی، په عامه تاسیساتو باندې، په تجارتي مراکزو باندې، په مساجد باندې حملات کوي او ورونه ورچوي. د دې لپاره چې په غزنی کې هم د خپل وحشت وښي یا ویره خپره کړو، دوی ځینې تجارتي مارکیټو ته، که د پختې او نورو د ټوکرو ځینو مارکیټو ته اور ورته کړی وو، او متاسفانه هغه وسوځېدل. او دوی داسې وانموت کوله چې ګاکې مو برلاسي او غزنی کې تر ډېره حده تسلط پیدا کړی، ولی هغسې نه وه. خو صرف عامه خلکو تره، د افغانستان تجارو ته او سرمایه ګذارانو ته، حتی هیوالو ته یې تناسه زیانونه اړولي دي.
عامه خلکو ته، د پخار کې اوسېدونکو ته څومره زیان اوښتی دی؟ د تلفاتو په اړه باندې څه معلومات لري؟
تاسو بهتره معلومه ده چې دښمنانو په لومړي قدمه کې مخابراتي سیستم پایه ته ور واچولی او هغه یې قطع کړی وو. ولې زموږ د ابتدایي معلوماتو په اساس باندې په غزنی ولایت کې ملکي خلک تقریبا صفیان او شهیدان تر اوسه پورې چې کوم معلومات موږ ترلاسه کړي دي، ډېر څه په شاوخوا کې دي. دقیق په دې نه دي چې تلیفونونه رابطه نشته. اوس خلک بازار خلاص دی، خلک بازار ته راوتي دي. موږ هم ټول خدماتي تیمونه خدمات عرضه کوي، د زعام روغتیا او نور، تر څو دقیق معلوم کړي چې څومره خلکو ته مالي او جاني زیان اوښتی.
په ولسي جرګه کې د غزنی استازي یو انتقاد دا کوي چې دوی له مخکې نه خبرو دی په کابل کې له جکپور امنیتي او دفاعي چارواکو سره دغه اندېښنه شریکه کړې وه چې طالبان داسې یو ستر پلان لري د حملې. آیا تاسو هم خبر وایي د ده لپاره مخکېني تدابیر نیول شوي وو؟
تاسو بهتره معلومه ده چې د څو میاشتو راپه دېخوا تقریبا د غزنی د یو لوړ تهدید سره مخ وو. د غزنی په مختلفو نقاطو کې، په ولسوالیو کې، د وسلوال ځواکونه د دښمن سره په جنګ باندې لګیا وو، ولی دغه په ښار باندې دغه پله حمله آنی حمله وه. مخکېني معلومات صرف 12 مخکې یا 6 مخکې، تقریبا 9 مخکې موږ په دې باندې آګاه شوو چې دوی د حمله پلان په دومره وسیع فرمانه په ښار باندې لري. قبلی پلان دومره موجود نه وه. که قبلی پلان موجود وای، دمو مسله و قوا و ځواکونه او سرقومندانه به انشاءالله پوره تدابیر نیولی وای. ولی اوس هم فکر کوم متاسفانه ځینې رسنۍ دقیق معلومات نه خپروي، چون دلته خو تلیفونونه هم شبکې مخابراتي کار نه کو، دکت مخالفینو په غزنی کې کوم د لوی دولتي تشات نه نیولې دي نه تصرف کړې دي صرف ځنه کمربندي پوسټې چې هغه به تکتیکی شاتک کړی وي یا ځنه هم د جنگ په نتیجه کې عقب نشینی کړی وي ولې نور لوی تشات چې په غزنی کې ولایت مقام امنیه قومندانۍ ملي امنیت ریاست پیارتی بالای شار فرزن محبس دی ریاستونه په مجموع کې سارنوالی و قضا و نور نور اداره دولتی اداره هیڅ نوع دولتی اداره چپ دو امنیتی حوزونه دوی نوی تصرف کرده اگه سوالم طول بی بیرتا ساتگ وکو تقریبا نوز دی شرپ نواهی که هیچ نوع مقاومت نلیدل که دی موز امنیتی و دفاعی زواکونه پا تصفیه بانده لگیاده
د غزنی والی وحید الله کلیم زیو چې زمونږ همکار حمید مومن ته په غزنی کې دروان وضعیت او دغلته د وسلوالو پر ضد افغان ځواکونو د عملیاتو په اړه تازه او دقیق معلومات ورکول. تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم له اکرام الله اکرام څخه اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د مالیه وزارت د ګمرکاتو موین وای د کابینې د مصوبې په اساس باید د تولیدي فابریکو د خامو موادو په تعرفه کې کموالی راشي. د جمهوری ریاست د ویب سایټ د معلوماتو په اساس چې دغه طرحه د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د اقتصاد د عالي شورا په غونډه کې وړاندې شوې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې ناسته کې دغه طرحه نه یوازې دا چې تصویب کړه بلکې ویویل چې باید د فابریکو په خامو موادو د څار لپاره ټیمونه هم وګمارل شي. د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي دا چې فابریکې د بیکارۍ د لمنځوړلو په برخه کې پوره ونډ لري نو د حکومت له لوري تولیدي فابریکو ته د سهولتونو برابرول به په دې برخه کې نورې پانګې اچونې ته هم زمینه برابره کړي. د کندوز سوداګری او صنایع خونه وایي چې تر اوسه په یاد ولایت کې د پانګوالو د هڅونې او مرستې هیڅ ډول برنامه نه ده ترسره شوی. د دغه خونې د عامل مدیر مسعود وحدت نن ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څو کلونو راهیسې په یاد ولایت کې هیڅ ډول پانګه چونه نه ده شوې. نوموړی وایي وړاندې دا ولایت د شمال زون له سترو سوداګریزو ولایتونو بلل کېده خو اوس مهال په دغه ولایت کې د نامنۍ او د مسؤلینو د بې پامۍ له امله د بیکارۍ کچه ورځ تر بلې ډېریږي. ښاغلي وحدت وویل چې د یاد ولایت د سکتوري چارواکو د کمزورۍ له امله حتی یو نندارتون هم په لار نه دی اچول شوی. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بایي. یو بوجۍ قزاقي وړو 1200 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، شپاړس لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 550 او یو لیټر ډیزل په 340 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ 70 پوله، یو یورو 2 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 70 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومن 5 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلداری 590 افغانۍ.
تاسو زم غغله ازادي رادیو او ملګری ملتونه وایي سره لدې چې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش په سوریه او عراق کې مات شوې ده خو اوس هم په دې دواړو هیوادونو کې سلګونه زرګونه جنگلی لري. سلطان محمد سرور چې موضوع سیړل ده همدا شی بر اثر پوسټیو کې ده. سرور صاحب، ملګری ملتونه دا خبره پر کوم اساس کوي؟
بلې، اول تاسو او ګرانو اوریدونکو ته سلامونه. ملګری ملتونه په خپل نوي راپور کې چې پرونې خپور کړی وایي سره له دې چې داعش یا اسلامي دولت ډله په عراق او سوریه کې ماته شوې خو دوی اوس هم په دغو دواړو هیوادونو کې له 20 تر 30 زرو پورې جنګیالي لري. ملګری ملتونه وایي چې دا معلومات له حکومتونو ترلاسه کړي خو دا نه وایي چې کوم حکومتونه. دغه راز په ریپورټ کې ویل شوي دي چې د داعش په جنګیالو کې د پام وړ شمیر بهرني کسان هم شامل دي چې غالبا د دوی اشاره د منځنۍ آسیا، شمالي افریقا او د نړۍ د نورو هیوادونو اتباعو ته ده. دغه راز د هغو کارپوهانو له قوله چې په داعش او القاعده شبکې باندې د لګول شویو بندیزونو څارنه کوي په ریپورټ کې ویل شوي دي چې داعش په عراق او سوریه کې ورته شمیر جنګیالي لري، یعنې د دغو 20 یا 30 زرو کسانو نیمایي برخه په عراق او نیمایي نور یې په سوریه کې دي. کارپوهانو دا هم ویلي دي چې د داعش ګڼ شمېر مهم فعالان افغانستان ته انتقال شوي دي، چېرته چې دغه ډله له 3500 تر 4000 پورې کسان لري. په ریپورټ کې راغلي دي چې داعش په لیبیا، لویدیځ افریقا او جنوب ختیځ آسیا کې هم د پام وړ شمېر پلویان لري. اسلامي دولت ډلې 3 کاله مخکې د عراق او سوریې پراخه سیمې لاندې کړې خو د 2013 کال تر پیله پورې یې یوازې خال سیمې په سوریه کې تر واک لاندې پاتې وې.
آیا داعش ډله اوس په سوریه او عراق کې د بریدونو توان لري؟
د ملګرو ملتونو ریپورت وایي چې داعش ډله اوس هم په سوریه کې د بریدونو توان لري. په عراق کې اوس کومه سیمه په خپل بشپړ واک کې نه لري، خو د پټو وړو ډلو له لارې فعالیت کوي.
آیا بهرنی جنگیالی چې داعش ډلې دي یا د نورو ډلو دي، دوی اوس هم لارې لري چې سوریه او عراق ته ورسي؟
د ملګرو ملتونو ریپورت وایي سوریه او عراق ته د بهرنیو جنګیالیو ورتګ درېدلی دی. البته دلته اشاره هغو جنګیالیو ته ده چې د سوریې د رژیم خلاف جنګ کې برخې اخیستو لپاره دغه هیواد ته ورتلل، خو له دغو هیوادونو د بهرنیو جنګیالیو د وتلو بهیر سره له دې چې ورو دی، اما جدي اندېښنې یې راپارولې دي. کارپوهان وایي القاعده شبکې هم ځان ساتلی، ځینې مرتبطې ډلې او پلویان یې د نړۍ په ځینو برخو لکه سومالیا، یمن، جنوبي آسیا او د افریقا د ساحل په سیمه کې له داعش ډلې څخه هم پیاوړي دي.
ډېر زیاته مننه سلطان محمد سرور. دوستانو، سلطان محمد سرور چې په سوریه او عراق کې د داعش د موجودیت، د دې ډلې د وسلوالو د شمیر او فعالیت په اړه د ملګرو ملتونو د ریپورت ځینې مهمې برخې در سره شریکې کړې.
امروز حقوق هسته ایمون رو
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په افغانستان کې وچکالۍ ځپلو خلکو ته پر وخت د مرستو رسولو په اړه د ملګرو ملتونو له خبرداري وروسته د بیړنیو مرستو په چارو کې د دولت وزیر وایي حکومت د خلکو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره د هیواد 60 ولایتونو ته مرستې رسولې دي. نجیب آقا فهیم ازادي راډیو ته وویل چې له وچکالۍ له کبله زیانمنو خلکو ته د مرستو رسولو په برخه کې د کال له پیله حکومتي پلان په څلورو پړاوونو کې بشپړ دی. په همدې حال کې د افغانستان د کرنې وزارت وایي چې وچکالۍ د هیواد په 22 ولایتونو کې د کرنې او مالدارۍ پر سکتور ناوړه اغیز کړی دی. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
په داس حال کې چې ملګرو ملتونو له ژمی مخکې له وچکالۍ نه زیانمنو خلکو ته د رسیدنې او مرستې په برخه کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې څخه د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده. پیښو ته د رسیدنې په برخه کې د افغان دولت وزیر وایي دوی له ممکنه ناوړه عواقبونه د مخنیوي په هدف کوټلي ګامونه اخیستي دي. نجیب آقا فهیم د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی د دغه هدف لپاره د بیلابیلو وزارتونو سره په همکارۍ یو بشپړ پلان تطبیق کړی چې هیله من دي له وچکالۍ څخه اغیزمنتیا به رقم کړي.
موده مرحله اول به 20 ولایت کومکار انتقال دادیم و
موږ په لومړي پړاو کې 60 ولایتونو ته مرسته رسولې دي او وړاندوینه ده چې د وچکالۍ او اړمنتیا اغیز کمیږي. خو په اوږد مهال کې د مرستو په برخه کې موږ هم د سرچینو له کمښت سره مخ یو او هم نړیواله ټولنه ځینې مالی ستونزې لري.
دی وایي د کال له پیل راهیسې یې دا پلان په څلورو پړاوونو کې بشپړ کړی. ښاغلی فهیم په دې برخه کې مالونو ته د خوراک د لیږد، په ذخیرو کې د غنمو د ځای پر ځای کېدو، اړمنو سیمو ته د ټانکرونو له لارې د اوبو او روغتیایي خدماتو د رسولو خبره کوي. خو دی وایي د اټکلېدونکي لوږې د ختمولو لپاره لا جدي اقداماتو ته اړتیا ده چې په دې توګه د خلکو د بې ځایه کېدو او د نرخ له لوړېدو مخنیوی وشي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال توبې لانزر خبرداری ورکړی چې د وچکالۍ له امله د غنمو کم کښت به 2 میلیونه افغانان غذایی او انساني مرستو غوښتلو ته اړ کړي. د ویلي چې که افغان حکومت او نړیواله ټولنه سرله اوسه د دغې ستونزې د هواري لپاره لاس په کار نه شي، ممکن په راروان ژمي کې افغانستان له ناورین سره مخ شي. د افغانستان د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت بیا سږ کال د 1 میلیون میټریک ټنه غنمو کم کښت تاییدوي، خو وایي چې د اړتیا د پوره کېدو لپاره تدابیر هم لري. د یاد وزارت ویان اکبر رستمي ازادي راډیو ته وویل دوی د اغیزمنو ولایتونو لپاره په ستراتیژیکو ذخیرو کې کافي غنم لري او په لا نورو لارو چارو هم کار کېږي.
روان
دي توزیع در اکثریت ولایت آغاز شده و ایدامه هم در اکثر ولایتونو کې د مرستو د توزیع لړۍ پیل شوی ده او دا به دوام ولري. هغه اندازه غنم چې سږ کال کمیږي موږ به راوارد کړو چې له اقتصادي اړخه هم ګټور وي. په دې برخه کې له قزاقستان سره لومړنۍ خبرې شوې دي.
په افغانستان کې د 2 کلونو راهیسې د غنمو حاصلات تر 4.5 میټریک ټنه رسیدلې وو، خو سږ کال د وچکالۍ له امله دا اندازه 3.5 میلیون میټریک ټنو ته راښکته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اقتصاد پر کرنې او مالدارۍ ولاړ دی، خو دا وخت د افغانستان 22 ولایتونه له سختو وچکالیو سره مخ دي.
د غزنی د جګړې او د روان وضعیت په اړه د کابل د نن شپه ورځپاڼو هم مختلف مقالې او مطالب خپاره کړې دي. له حمید مومند څخه اورو چې د ورځپاڼو څه لیکلي دي.
پر غزنی ښار د طالبانو حمله روانه جګړه او اعتراضونه نن هم په کابل کې د خبرېدونکو رسپانو د بحث مهمه مسله ده. ویساو رسپانې لیکلې ده چې د اسلامي نړۍ کلتوري مرکز او د افغانانو د ویاړ لرغونی ښار غزنی په تیرو څلور ورځو کې لولپه شو چې سید طالبانو او سید بهرنیو ځواکونو په بمباریو کې په اور وسوځید. رسپانه لیکي چې د ملي وحدت حکومت پر مهال غزنی څلورم ښار و چې طالبان یې نیسي. خو د ورځپاڼې په وینا د غزنی غمیزه له فراه او قندز څخه څو برابره ژوره او ستره ده. ورځپاڼې په جلا مطلب کې په کابل کې د غزنی د یو شمېر اوسېدونکو احتجاجي مظاهره راغسته چې پکې حکومت په هیواد کې او په تېره بیا په غزنی کې د امنیت په ټینګښت کې ناکامه بولي. دنیا ورځپاڼې بیا لیکلې ده چې د غزنی اوسېدونکو په خپل اعتراض کې د غزنی د غمیزه لپاره د عدالت غوښتنه وکړه. ورځپاڼه لیکي چې اعتراض کوونکي د غزنی روانه وضع خورا کړکېچنه بولي او له حکومت څخه یې غوښتنه وکړه چې په غزنی کې د جګړې د پای ته رسولو او د امنیت د ټینګولو په برخه کې د جدي اقدام وکړي. ورځپاڼې په جلا مطلب کې لیکلی ده چې په غزنی کې روانې جګړې د کابل قندهار لویه لاره هم تړلې ده چې هر ورځ تر یو میلیونو ډالرو اقتصادي زیان اړوي. سرحد ورځپاڼې بیا لیکلی ده په داسې حال کې چې غزنی په تیرو څلورو شپو ورځو کې په اور کې وسوځید، خو ولسمشر په غزنی کې د روانې وضع د جزئیاتو په اړه بې خبره ساتل شوی ده. ورځپاڼې وړاندې د هیواد د امنیتي او دفاعي ادارو پر ویاندویانو هم انتقاد کړی چې د غزنی د وضع په اړه خلکو ته سم معلومات نه دي ورکړي. ورځپاڼه په جلا مطلب کې د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو په حواله لیکي چې په غزنی کې له څلورو لورو عملیات پیل شوي او ډېر ژر به د غزنی امنیتي حالت کې بدلون راولي. خو هیواد دولتي ورځپاڼې بیا لیکلی ده چې په غزنی کې د روان حالت په تړاو ولسمشر د اعلی سر قماندانۍ بیړنۍ غونډه رابللې او د غزنی امنیتي حالت یې ارزولی ده. ورځپاڼې لیکلی ده چې طالبانو او نورو بهرنیو اورپکو د جمعې په شپه پر غزنی ډله ییزه حمله پیل کړه چې د فراه او قندز په څیر په بهر کې پلان شوی او د پاکستان ګڼ پوځیان پکې ښکیل دي. ورځپاڼه لیکي کله یوې خوا ایران په غزنی کې د خپل نفوذ د ساتلو لپاره دوامداره هڅه کوي، له بل لوري روسیه او پاکستان هم د طالبانو په وجود کې خپل حضور ښکاره کوي. ملیارمان ورځپاڼې بیا لیکلی ده چې د غزنی پیښې د حکومت د مشرانو بې کفایتي نندارې ته وړاندې کړه. ورځپاڼه لیکي چې نن د غزنی جګړه پنځمې ورځې ته داخله شوه او طالبانو د غزنی ښار په کنډواله بدل کړ چې په دې ترڅ کې ځینو دولتي ودانیو ته هم اور ورته کړی ده. ورځپاڼه لیکي چې له دې غمیزې مخکې په ولسي جرګه کې د غزنی استازو د حکومت له مشرانو سره په لیدنه کې د غزنی د سقوط په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې وې. د ورځپاڼې په وینا له دې اندېښنو سره سره د حکومت مشرانو او امنیتي او دفاعي چارواکو د غزنی حالت ته پامونه کړ چې بالاخره دغه حالت را پیښ شو. خو انیس دولتي ورځپاڼې بیا د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله په حواله لیکلی ده چې په غزنی کې د طالبانو د ځپلو لپاره نوي تدابیر نیول شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې اجرایي رئیس په غزنی کې د غوث ملاتړ ماموریت هوایي حمله ګټورې وبللې او ویل چې ډېر ژر به غزنی ښار له طالبانو او ترهګرو پاک شي. ورځپاڼه په خپله سرلیکنه کې بیا په دې ټینګار کړی ده چې د طالبانو دا ډول حمله د سولې بهیر نشي زیانمنولی او دا بهیر به د افغانانو له غوښتنې سره سم پر مخ روان وي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه عبدالباری د نیمروز ولایت د دلارام د ولسوالۍ د ساکر په تماس کې یم. دا ورځ زموږ په دلارام کې ډېره بې امنیتي ده او ډېر غله دي، هر رقم کیسې شروع دي. موږ د دولت څخه دغه خواهش لرو چې دا د دلارام ولسوالۍ نه کوي، امنیت یې سره دا روینیانو متاجر خو بیخي ډېر دي. دا چې ورسره په عذاب یې غلاوې هم کوي، دوکانونه هم وي، سرایو ته هم را وړي، بیخي سخت ورسره په عذاب یو. موږ د دولت څخه دغه خواهش دی چې دغه بند کې یو خواته یې بوزي. وسلام.
بلی السلام علیکم، یار محمد احمد زین کندهار ولایت څخه تاسو ته تماس کیم. زه دا خواهش لرم چې باید دا د کابل کندهار لوی لارې کې دا د شرصفا اړوند سنگر پل ډېر خراب شوی دی، دا باید سم شي. هره ورځ چې موټران چې په کېږي او مسافر خو په ساعتونو ساعتونو ولاړ دي، ځکه چې لار بنده یو موټر چپوي پل نړېدلی. دغه غوښتنه، دغه مشکل باید حل شي. وسلام او احترام.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکناور دکین لا ګلدین د خپل پر چکناور نه خبرې کوم. د زړه له کومې ټکټه سلامونه د ازادۍ راځو تر کوم بیا ټول او دین کې ده. بعد د سلام مزمنګه تر خاص او فایس او تقاضا او غوښتنه ده چې زموږ د لالپوري ولسوالۍ د چکناور په حق کې سړک خام دي. سرکم کچه ده منگا تک را تک نوشو کوله یو سیلاب پیراشی یو میاشتی پوری منگا پزاگ سرک بین تک را تک نوشو کوله که چیتم پی گاری لاشی اون آقا گاری سم رقم بنیتلی آقا گاری بیا دوتا در تک نی لار سیلابون را نگرد وڈا کری بارانون چیجی سیلا سین دا خیجی لار گدر زمگا دی سخت جی منگا غوار جی سکوکری زمگا پار اخلاس جی سیدل الگوری و لسوالی زمگا دی تکناور دی ساخی سکوکری بندی کری تک را تک نوشو سکوکر بند نسکوله ما خو غریب خالکی و مظلوم خالکی و فقیر خالکی و زمان تکناور دی خال پر دی زمان پا تکناور که تلینی که نست دی که این ماز گرد دی دوی پکی فسل پیسا دا که لس پیسا دوی پکی نست دی نه پکی مریض تداوی که دی نه پکی مریض دی که جو بستر کی دی که منگا پارو که منتا پول جو سی سرک دا جو سی سکوکری منتا خلاوی سی اوام دارن که دا کلینی تا دادیر منتا برابر سی و سلام علا دیو که زمان دیغا نست سی و قبول دوار و گرد
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده. د خبرونې دوهمه برخه ته رسیدلو په دوهمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ اونس پروګرام خبريږي خو اوس فرشته جلال زید مهمو خبرونو لنډی وړاندې کوي.
د غزنی والی وای د غزنی شهر په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو خالی شوی دی. وی دولا کلیمزی نن سهار ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې امنیتي او دفاعي ځواکونه د غزنی شهر په څنډو کې تصفیوي عملیات کوي او وسلوال طالبان د قلعه قاضي خوګیانو او اندړو خواته په تیښته کې دي. د افغانستان ترانسپورت وزارت وای د کابل کندهار لوی لاره بند ده او تر راتلونکي اعلان پورې خلک پر دې لاره لا هم تګ راتګ نشي کولای. د افغانستان امنیتی ځواکونه وایي چې په غور کې د فاریاب په غورماچ ولسوالۍ کې د افغانستان د پوځ یو مرکز سقوط کړی دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان د اسوسییټډ پرس ته ویلي دي چې د مرکز چې په کمپ چینایان مشهور و بیګا سقوط کړی دی. یو چارواکي چې د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کولې نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې وسلوالو طالبانو په دې حمله کې یو ویشت اسکر وژلي دي او یو ویشتنیه برمته کړي دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي سره له دې چې په عراق او د سوریې په ډیرو سیمو کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې ماته خوړلې ده. افراطي ډله لا هم د 20 زره ترمنځ وسوال لري. ملګرو ملتونو دا رپورټ پرون خپور کړی دی او وایي چې دا اټکلې د حکومتونو د معلوماتو پر اساس کړی خو د دې حکومتونو نمونه یې نه دی اخیستي. په رپورټ کې ویل شوي چې د داعش یو شمېر وسوال چې تقریبا د 3.5 او 4.5 زره کسانو ترمنځ دي افغانستان ته تښتېدلي دي. او د برتانیې پولیسو نن یو ډرایور چې خپل موټر یې په لندن کې د انګلستان د پارلمان د ودانۍ له محافظتي دیوال سره ټکر کړی نیولی دی. د لندن پولیسو پر ټویټر لیکلي چې دا موټر چلوونکی د پیښو په ځای کې ونیول سو. په دغه پیښه کې یو شمېر پیاده رو خلک هم زخمیان شوي دي.
د خبرونې پاتې برخه روغتیا د ژوند شتمنۍ اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې ده.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام شنونده های عزیز، به برنامه صحت سرمایه زندگی به میزبانی ما فرشته ندا خوش آمدین. شنونده های عزیز، در این برنامه در مورد مشکلات بینایی البته صحبت میکنیم، چون در برنامه های قبلی شنونده ها زنگ زدن و گفتن که در این مورد باید بحث شود در برنامه، و در این برنامه دکتر صاحب ولی نادر متخصص امراض چشم با ما هستند تا به سوالات شما پاسخ بگوید. اما قبل از این یک گزارش در این مورد تهیه شده که یک جا با هم بشنویم. وزارت صحت عمومی افغانستان میگوید نظر به ارقام ارائه شده از سوی سازمان صحی جهان، همکنون حدود 500 هزار تن در این کشور نابینا هستند. دکتران متخصص چشم میگویند 60% این افراد به خاطر کهولت سن نابینا شدند. این دکتران میگویند سالانه حدود 25 هزار تن در کشور بینایی یکی از چشمانشان را از بابت امراض مختلف و صدمات از دست میدهند. دکتر احمد شاه سلام، مسئول مراقبت های صحی چشم وزارت صحت عمومی، در صحبت با رادیو آزادی علت مبتلا شدن به مشکلات بینایی نزد افراد را چنین بیان میکند.
عوامل مثانی یا میکروبی که به حساب متراخوم میگیم یا گلوکوم، سیاهاب و بعد بقیه از او به وطن ما شما حادثات تروماتیک یا اینجری که هستن به سبب ضربات و سبب جنگ ها و اینا، تقریبا این چهار چیز مشخص از طریق شفاخانه و تیم های سیاره که بر ما را پور رسیدن، این علت ها را پور گذاشتن.
فشار بلند، تکالیف قلبی و شکر، امراض میکروبی چشم، تاخیر در تداوی چشم از جمله عواملند که به گفته دکتران متخصص فرد را مبتلا به نابینایی می‌سازد. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه در افغانستان زنان در مقایسه با مردان بیشتر به مشکلات بینایی دچار می‌شوند. دکتر سلام با اشاره به ارثی بودن مشکل بینایی می‌گوید که بیشتر ازدواج‌های فامیلی سبب می‌شود تا کودکان نیز نابینا به دنیا آیند. به گفته دکتر سلام، والدینی که کودکانشان نابینا به دنیا می‌آیند باید در همان لحظه‌های اول زندگیشان به دکتر مراجعه نمایند، در غیر آن مشکل طفلشان قابل علاج نمی‌باشد. دکتران متخصص می‌گویند اگر مشکلات بینایی در ابتدا رسیدگی شود، 80% آن قابل تداوی و معالجه است. دکتر احمد شاه سلام در مورد راه‌های پیشگیری از مبتلا شدن به مشکلات بینایی می‌گوید:
مریض از سببی که دیدش یا کم می‌باشد، موقع و زمانش زودتر خوبه به نزد دکتر چشم مراجعه کند. استفاده غذای درست، محافظت چشما با تماس روشنی هفته و یا صدمات، در حالی که بیشتر از 4% اطفال دوره مکتب ضرورت با این مقدار که باید در وقت و زمانش تداوی شود، یا اطفال که به حساب مواجه با تنبلی چشم می باشن، اونا باید قبل از 5 سالگی یا 6 سالگی یا قیچی چشم یا انحراف چشم که می باشن، اونا باید پیش از 5 سالگی به حساب عملیات یا به حساب توصیه عینک شود.
مقامات وزارت صحت عامه میگویند همکنون مراکز صحی برای مشکل بینایی در ولایت کابل، ننگرهار، هرات، قندهار و مزار شریف فعالیت میکند. به اساس ارقام سازمان صحی جهان، حدود 285 میلیون نفر در سطح جهان به اشکال و اندازه های مختلف اختلال قوه دید دارند، که از آن جمله 39 میلیون آنها نابینا و 246 میلیون دیگر به درجه متوسط و پیشرفته تناقص بینایی دارند. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. ابتدا میشه در رابطه با مشکلات بینایی یک صحبت کلی داشته باشید؟
تشکر از اینکه ما وقت دادین تا بر برنامه اشتراک کنیم. طوری که ما میدانیم چشم یک از اعضای مهم، اساس و نازک بدن است و خود بینایی یک تحفه الهی است که به ما شما عطا کردیده و ما مسئولیت نگهداری از او را داریم. در قسمت کاهش دید یا بینایی، علت ها و عوامل متعدد است که سبب به وجود آوردن کاهش بینایی و یا نادیدی نزد ما شما میگردن. طوری که اخبار تازه از سازمان صحی جهان بخش کردیده، تقریبا در حدود 289 میلیون انسان با کاهش دید مصاب می باشد، که دودود قبلا می گفتن دودود 39 میلیون و حال گزارش تازه دودود 45 میلیون انسان نابینا در کره زمین وجود دارد که متوقع از او از کاهش دید رنج می برد و دودود 1 میلیون اطفال نابینا وجود دارد در سطح دنیا. کلت و عواملی که سبب نابینایی در سطح دنیا می گردن، یکی بیشترین از یه عمل همون کترک یا پرده چشم است و دیگه بلند بوده پرده چشم که برات از کثافت عدسی چشم است. میتونه که انگام تولد نزد اطفال پیدا شه و میتونه با سن پیشتر، یعنی در هر سن میتونه که پرده چشم موجود باشه نزد ما شما و با وجود میاد. عوامل متعدد باعث با وجود آمدن کثافت عدسی چشم میشه که عوامل عمده نابینایی در سطح دنیا و در خود افغانستان تشکیل میده و خوشبختانه قابل تداوی است.
همین کترک از چی به وجود میاد؟
علت های متعدد در پیدایش خود کترک وجود داره که میتونه میره ما به دو دسته تقسیم کنیم. یک عوامل ارثی است که در داخل خود جنین وقتی که در داخل بطن مادر میباشه میتونه سبب از او شه، مثلا سرخکان چای مادر که میباشه و بیشتری امراض دیگه سبب از او شه. و دیگه شکل کسبی است که بعدن پیدا میکنه، که شکل کسبی علتهای متعدد داره. مثلا یک تروما یا ضربه سبب به وجود آوردن خود کترک یا پرده میشه، که واقعات بی نهایت زیاد شده در این سالهای آخر ما در شفاخانه داشتیم. پیش ما مراجعه میکنه که اثر انفجارات یا جنگ یا ضربه ای که به چشم میخوره، بله سبب به وجود آوردن پرده میشه. و دیگه پیشرفت خود سنم باعث به وجود آوردن.
از کدام سن باید چشم مثلا؟
معمولا پرده چشم باید از سن 50 سالگی تأسیس میکنه. از
قابل علاج هست؟
دقیقا، یک مرض پیشگیرنده و قابل علاج می باشه و اگر تداوی نشه یک از عوامل در سطح اول نابینایی را در سطح تمام دنیا و در افغانستان تشکیل میده. قسمی که ریسرچ شده بیشتر از 50% نابینایی از سبب همین پرده چشم یا کترکت چشم است که به وجود میاد. و دیگه عوامل دیگه مثلا بلند بودن فشار، مثلا شکر، بلند بودن چربی خون و امراض التهابی داخل چشم و میتو امراض متعدد دیگر هم هست که سبب وجود آوردن پرده چشم نزد انسان ها میگردن.
و همی پرده چشم که گفتین تداوی میشه یا عملیات میشه یا تداوی دوا جور میشه؟
یگانه تداوی ازی جراحی است. وقتی که تأسس میکنه میتونیم که توسط عمل جراحی ما میتونیم که این دوباره دور کنیم و دید بسیار خوب برشان دوباره عطا بنبهند.
تشکر دکتر صاحب. یک شنونده داریم، امروز میگیریم چی گفتنی دارن، بعدا صحبت خود ادامه میدیم. بله سلام علیکم.
سلامونه نیکی هیلی نیتا سبتات و محترم دکتر نادر سبتا و تخنیکری بای جانتا رادیو ترسنگ ناست و درانو نزاود میگنا خبرگون کتا فدی هلاسی رو غزور بوایی.
بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه شما، خدا معرفی کنین بعد از سوالتانو بگوین.
من نستاس همیشه نای گرونوال اینات سنگیوالیم داورده گفتخا.
بسیار خوش آمدین به برنامه، بفرمایین سوالتانو بگوین.
من نداست محترم و واقعا بیره خالتا و دکتر سم ندیده من نکوما سلام آنه محترم دکتر سم نگوال مطرح کلما دا دسترگو پاک لکنه دا سترگی مثلا چی سری دا اغد چیزی دا مثلا یورکان تاگه کلی اوخ کوي هغه کوي په دې هکله ډاکټر صاحب محترم که داسې معلومات را کړي د دې لپاره کومه دواوي ده کوم ملام دی کوم شی دی نو چې هغه موږ ورته محترم ډاکټر صاحب که په دې سره نه راته واچوي نو زه به ډېر خوشحاله
شم. انشاءالله ډېره مننه خورجانې. سوال مو واخیستله دا اوخ د سترګې چې ناراضي دا علت ډېر متفاوت علتونه سبب د دې ګرځي چې موږ او تاسو سترګې اوخ کې پیدا شي. یو دا ده چې په ورکتوب کې هم کېدای شي چې د سترګې اوخ کې پیدا شي، هغه قناعت اشکیه د سترګې چې بند شي کېدای شي چې اوخ کې پیدا شي. او بل دا ده چې په عمر موږ او تاسو چې عمر زیاتېږي هلته یو پایپ ده چې د سترګې اوخ کې د هغه لارې نه استونه ته ځي، ځینې وخت هغه بندېږي چې هغه بیا عملیات ته ضرورت لري او ځینې وخت د حساسیت له وجه پیدا کېږي. مثلا خاوره دود سره مواجه کېږي یا بد شی چې بوی لري هغه سره مواجه کېږي، موږ او تاسو سترګې اوخ کې پیدا کوي یا رڼا سره. هغه حساسیت ته موږ او تاسو په آسان طریقه کولی شو چې هغه مراقبت کړو. یو دا ده چې کوشش کړو چې باندې ځو که لمر سره اوخ کې پیدا کېږي یا خاوره سره، کوشش کړو داسې عادي آینه کې په سترګې کړو. او بلکې کوم دود یا بل شی سره مواجه کېږي سترګې موږ او تاسو خارښ یا اوخ کې پیدا کېږي، خپل سترګې یا خوبی سره پریو که هغه سره هم ښه نه شو بیا کېدای شي ځینې دوایي ده چې موږ او تاسو سترګې ډاکټر ته ورسو وګورو چې څه مشکل ده، هغه لپاره دوا ورکړو دا تداوي شي. یعنی ډېر ټول هغه عوامل چې سبب د دې سي چې سترګې اوخ کې پیدا سي هغه عوامل کېدای شي شناسایي شي، پس دغه تداوي کېږي او اسانه او ارزانه تداوي لري.
بسیار تشکر دکتر صاحب. یک شنونده دیگه هم در خط داریم. بله سلام علیکم.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم برادر، خوش آمدین به برنامه. از کجا به تماس شدین؟
زه مازولا ده بادغیس سوره ده ورمشت و رساری ساسر به تماس کیم
از ولایت بادغیس. بفرمایین سوال تانه بگوین.
ما سترگ خارش داری را نسترگ کنجان دا دیده که بسید معلومات را کنیم.
خواه خارخ د سترګې وروجان عوامل ډیر متعدد ده. ډیر عوامل سبب د دې ګرځي چې سترګې موږ او تاسو خارخ پیدا کی. یو اساسیت موسمی ده چې په دغه ګرمه هوا کې موږ او تاسو خاور و دود یا ګرمي سره مواجه کیږو، موږ او تاسو سترګې خارخ یا سوخ پیدا کیږي. دا موسمی هغه ده چې موږ او تاسو باید مراقبت کوو، کوشش کوو خپل حفظ الصحه مراعت کوو، خپل حفظ محیطي حفظ الصحه مراعت کوو، خپل سترګې پاک وساتو، کوم ځای چې خاور دود نه غنه بیا ځان وساتو، لاسونه سره باید خپل سترګې ونه سولو. هر څومره چې وسولو همدومره کېدای شي خارښ سترګې زیات شي، سترګې تخریب شي. باید هغه مکان هغه ځایونه چې موږ او تاسو پوهیږو چې په هغه ځای کې ناپاکي ډېر ده خپل هلته ځان مواجه نه کړو، او خپل سترګې باید په ورځ کې څو واره یا خوبی سره پاکې کړو او داسې عادي آینه کې په سترګې کړو. او عوامل یو دا عوامل ده، ځینې عوامل خوراکي عوامل ده، ځینې آرایشي عوامل ده چې مثلا ځینې ښځې په کور کې ځینې شیان په سترګې استعمالوي یا هغه تاریخ صحیح نه دی یا سمه نه ده یا سم استعمال په سترګې نه کوي، دې له وجه د سبب د دې ګرځي چې په سترګې خارښ یا حساسیت پیدا شي. او ځینې وخت د سوخت او خارښ په سترګې یو مرض ده، ځینې امراض په سترګې ده چې کېدای شي د هغه له عوامل نه د سوخت او خارښ په سترګې پیدا شي چې هغه باید دقیق باید مونږ وګورو چې څه چایده پس لغه هغه اساسی تدویر باندې شروع شي.
یکی شما بالای امی پرده چشم اشاره کردین، زمانی که کسی که پرده چشمش مثلا عملیات میشه، بعد از عملیات آیا کدام مسائل است که باید دور مراعات کنه که دوباره به مو مشکل سر دچار نشه، یا مثل یک فرد عادی میباشه که چه اگر مراقبت هم نکنه چشمشان درست کار میکنه؟
دقیقاً عملیات چشم موفق ترین عملیات در سطح عملیات هاست، ولی ارتباط به این میگیره که ما چقدر میتونیم مراقب عملیات خوبتر اجرا بکنیم و چطور بتونیم که محافظت بکنیم. صرف عملیات بهتر دیدن نیست، مراقبت هایی که بعد از عملیات نیاز است باید در نظر گرفته شود. مثلا ما بعضی پریزای با دوستای خود داریم که چشمای خود باید پاک نگاه کنه، بذر صحیح فردی و اجتماعی خود که در محیطی که هست باید در نظر داشته باشه، چون ما در اونجا عملیاتی که میکنیم آل فعلا عملیات های بسیار پیشرفته وجود داره که با یک شق بسیار کوچک ما عدسی از دور تخلیه میکنیم و عدسی جدید در اونجا تطبیق میکنیم در داخل چشم با یک شق بسیار کوچک و خرده، و باز هم یک سلسله مراقبت های وجود داره که باید ما به مریضای خود میگیم که مثلا کارهای بسیار به وزمینه نکنن، از دستای ناپاک به چشم خود تماس ندن، در محیط های که بسیار ناپاک از خود مواجه نکنن، از دوای خود سر خانگی استفاده نکنن، چون اکثرا ما مریضایی که عملیات میکنیم اینا میرن همین مراقبت هایی که ما برش توصیه میکنیم یا انجام نمیتن، سبب از این میشه که یا عدسه که ما در داخل چشم تطبیق کردیم و از موقعیتش بیجا شود، سبب کاهش دید و عوارض ناگوار در چشم شود، و یا ای که همون زلسهی که بر پاکی چشم از در نظر نمیگیرن سبب میکروبی شدن چشم میشه، و همین میکروبی شدن چشم سبب از این میشه که چشم نابینا شود. همین انواره ما با مریضای خود همین قبل از عملیات با او یک جلسه داریم، توصیه میکنیم که باید شرایط در نظر داشته باشین، در غیر از او عملیات موفقیتش کمی پایانتر میه و ناخوشنود میباشن.
تشکر دکتر صاحب. یک شنونده دیگر روی خط داریم. بله سلام علیکم.
سلام علیکم خورجانی،
خوب هستین؟ ساعتان خوب است؟ کجا به تماس شده؟
خورجانی نوم یک ولوله از پکتیا ولایت خمیری کنیاری.
از ولایت پکتیا بفرمایین سوالتان رو بگوین.
خورجانی چه محترم زه خدا پختنه د زما یو بچای ده د لاس میشتو ده تقریبا دوا سترګې د بل سره ډیر وړا ده د بل سترګې د ډاکټر سره کله لروځه پاکم که معلومات راوښیم ته ور باندې وکړو.
ها ډیر مانه نه ورو جان، ډیر عوامل د دې ګرځي چې یو سترګې واروي یو سترګې غټوي، یو سترګې نورمال ده بل سترګې واره کیږي، یو سترګې نورمال ده بل لیک پرسو پیدا کوي لیک مخکزي، اغه نو زین وخت داسه خبر ده چې کیدای شي پسترګ مشکلات وي، اغه مشکلات سبب د دیګرځي چې سترګ لګ مخکې لارسي او داسه لګ یو ورکه ښکاری یو غټه ښکاری، نو داسې عوامل پسترګ ستر چې البته مونږ او تاسو باید هغه دقیقه وګورو. مثلا زین تومورونه پسترګ ده چې په ورکتوب کې پیدا کیږي، یو سترګ د حالت نورمال داسې مخکې ښکاره کیږي، او زین وخت داسې معلومیږي چې سترګ کوګوال هم پیدا کوي، ګرچه کوګوال عوامل نور هم لري خو به په تو کله چې پسترګ هغه تومور یا زین التهابی حالت پسترګ پیدا سي کېدای شي سترګ لګ مخکې هغه پیدا مخکې لګ غټه ښکار سي. د له وجه دا اختصاصي معاینات ته ضرورت لري، هغه باید هر څومره چې زر کېږي باید یو سترګ کلینیک ته هغه مراجعه کړي چې وګورو چې مونږ پسترګ څه مشکل ده چې په دغه ورکتوب کې کېدای شي چې ښه او مطمئنه تداوي سي. که دا وخت ور باندې زیات تیر سي هغه مشکلات نور ځایونه پسترګ هم تاثیر لاندې راولي، او کېدای شي چې د بینایی د سترګې کم سي او نتیجه د تداوی بیا وروسته هم کېدای شي ډېر کم وي. مونږ ستانه ډېر هیله لرو چې هر څومره چې زر کېږي دا باید مونږ ته راولو چې وګورو مونږ خپل تشخیص ته ورسوي او مناسب او سمه تداوی ورباندې شروع کړو چې بیا نظر خراب نسي. پس
بسیار زیاد تشکر ډاکټر صاحب. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
خوب هستین ساعتان خوب است؟ کجا به تماس شدین؟
میلاد سعادت میدان وردگ ولایت سید آباد ولسوالی تنگیر درینه.
بسیار خوش آمدین به برنامه، بفرمایین سوالتان رو بگوین.
گفتنه میداره کله چې په سترګې کې از غایت شاول وی ګریده د برای سره سره سترګې نه ډیره وخه به آیا دغه وخه کې سترګې بنا چې به هیږي کوم زیان لري یا نه؟
ډیره مننه. ښه سوال بو. دا معمولا دا کوم ځای چې موږ تاسو کار کوو یا وظیفه لرو یا په ځکه کار کوو دا غزه یا نور شوان پسترګي راځي او کېږي چې پسترګي داسې موږ تاسو فکر کوو کوم شای دا پسترګي شګي شګي کیږي یا وښ کې زیر مرته بریخي او چخرې پیدا کوي دا ډېر باید موږ تاسو کوشش وکړو چې زر باید تداوی شي ځکه چې هغه غزه چې پسترګي وي کېږي چې سترګې ته زخم پیدا کوي هغه زخم بیا میکروبي شي او سترګې سوری یو سوری پیدا کوي او سترګې بیخي له منځه لاړ شي دې له وجې دا کوشش شي چې به هر څومره چې زر کېږي باید دا د سترګې نه ایستل شي هغه اوخ کې چې د سترګې نه ځي هغه حالت تدافي د سترګې ده چې هغه سترګې کوشش کوي چې هغه سترګې ومینځي او هغه شی سترګې نه ایست کړي او دې له وجې په سترګې ډېر اوخ کې راځي هغه اوخ کې کوم تاوان نه لري هر څومره چې اوخ کې د سترګې نه لاړ شي هغه داسې نه کېږي چې سترګې ورکی شي یا سترګې له منځه تېر شي هغه یو دفاعي حالت د سترګې ده چې هر شی چې په سترګې راځي کوشش کوي سترګې دا اوخ کې تنویس یا اوخ کې زیات سترګې نه لاړ شي هغه کوم تاوان نه لري ولې اغزه یا بل شی چې په سترګې ده هغه کېدای شي چې جدي پرابلمونه په سترګې راولي یو د هغه موږ ملک چې مخکې اشاره وکړه دغه تراوما او ضربه په سترګې دام یو نو تراوما یا ضربه یا په سترګې ده چې کېدای شي چې سترګې خراب کړي دې له وجې کوشش کوو موږ اول پاک اوبه سره د خپل سترګې پرېوو که هغه اغزه یې سترګې نه ایستې سو ښه که نه سو بیا کېدای شي چې بیا مونږ خپل تداوی شروع کو هغه سترګې نه وباسه او سترګې ډاکټر ته ورسه
سلامت باشین ډاکټر صاحب یک دوستم از ولایت تخار روی خط هستن
سلام علیکم خورجان
سلام علیکم خوب هستین سردان خوب از کجا به تماس شدین
من ولایت ندالی ولسوالی سپاری هستم
خوش آمدین به برنامه بفرمایید سوالتان رو بگوین
خور د ډاکټر صاحب ته دا پښتنه سترګې چې ډیر سوځي د دې لپاره سره کوم دوا په کار ده باید د دوا د ماتره وشي
زه خپل یو نظر درته وایم خارق د سترګې د ټول امراض چې په سترګې پیدا کیږي اکثریت تقریبا 80% کېدای شي چې په سترګې خارق پیدا کړي مثلا منځ سترګې که هغه التهاب پیدا شي یا غزک پیدا شي یا سترګې فشار پورته شي یا میکروبي شي یا هغه میکروبي تکلیفونه هم فرق لري ځینې ویروسي ده ځینې بکتریالي ده ځینې فنګسي ده په دغه خارق پیدا کیږي یعنی ډېر عوامل ډېر امراض په سترګې ده چې کېدای شي چې یو ارز د سترګې چې هغه خارق ده په سترګې پیدا شي هغه بیل بیل مشکلات ده چې باید په اختصاصي تداوی وشي او بلې دا ده چې اساسیت د اساسیت له وجې هم ډېر خارق په سترګې پیدا کیږي چې ځینې اساسیتونه ده چې په ګرم هوا پیدا کیږي ځینې چې په لمر کې پیدا کیږي ځینې په خاورو دود نه پیدا کیږي کله چې په خاورو دود یا لمر یا د شهر خارق یا اساسیت پیدا کیږي هغه اسانه کچاره دا ده چې موږ تاسو باید خپل سترګې یا خوبی سره پریو عادي آینه کې په سترګې کو او دوا تر څو چې سترګې ونه ګورو سترګې ته اختصاصي معاینات ونه سي داسې نه کیږي چې دوا په خپل سر موږ تاسو وسسو ځکه چې اکثر امراض د سترګې چې ده هغه کېدای شي چې سوخت او خارق د شهر پیدا کی هغه یو ورځ د یو مرض نه ده چې موږ تاسو دوا وایو باید مرض شناسایی شي پس دغه بیا دوا ته هغه وایي
تشکر و یک دوست دیگه ما از غوربند روی خط هستن بله تشکر سلامت باشین شما خوب هستین اسمتان
زمان ام عبدالله ده غوربند نمی علی که سرنی ولی ده ما راته سم را پښتنه دغه چپا سترګې می چپا خواته دغه کونج خوګي کی کله د سبقونه وای ما سره درد کې مې سر سره خوګي کی لاس مې سره خوګي کی
سو کله نه ورو جان
تقریبا چلو به ما
سلام سلامات خا دا زما ورور وای چې کله درس وایم سترګې می درد کوي او سم نه ګورم دا نو پسله سلوخ کلنی مونږ ته نږدې نظر کمیږي دله واجه مونږه تاسو باید آینه کې نمبر تعین کو آینه کې وای خو کله چې درس وای او سبق وای یا نږدې کارونه کوي هغه نه باید کار وای خو او دا مشکلات هم دله واجه ته نظر د نږدې کمیږي په سترګې فشار پیدا کیږي لکه سترګې درنواله او خستګي او ناراحتي پیدا کوي دله واجه یو لکه سوخت د شهر هم پیدا کیږي ځین وخت داسې کیږي چې نظر مونږه تاسو صحیح وي بیا هم سوخت پیدا شي هغه داسې ده چې مونږه تاسو باید سم مطالعه نکوي یا روخانه کوم ځای چې مونږ او تاسو مطالعه کوو باید هغه ځای روخانه وي. تقریبا کتاب یا شی چې مونږ او تاسو وایي سلویخ سنتي یا دیر سنتي مونږ او تاسو سترګې نه باید لرې وي. خپل سترګې کوشش کوو چې ورپو او پس له هر درې څلور دقیقې او څو ثانیې لپاره خپل سترګې تفریح ورکړو. پس له هر څلوېښت پنځوس دقیقې یو یا دوه دقیقې خپل سترګې باندې باید یو تفریح ورکړو. دا شیان چې مونږ او تاسو مراعت کوو انشاءالله دا خستګي او ناراحتي او سوخت په سترګې نه پیدا کیږي. او بل لکه چې ما اول وویل نظر چې کم وي دا هم کیدای شي چې دا مشکلات پیدا کړي.
مشکل پیش میارم دید که کمتر باشه. باز یک شنوند دیگه داریم. بله سلام علیکم.
الو سلام علیکم تاسو ډاکټر صاحب سلامونه وایم. صاحب دې موږ وګرنه.
بسیار خوش آمدین. بفرمایئ سوال تنه بگوین.
څنګه خدای ز سترګې خوږیږي او بیا د چا درافیږي او د بیا سیستم کې د بیا د وښه چې ترلاوي چې بیا کیږي بیا ما هم درشي وکړي بیا فایده وکړه خو ډېره لږې وکړه. د ډاکټر ته خپله پات وایي دا کوم داکې ډاکټر را د موږ په چا خو ډاکټران د خدای نه اتار څه دي چې وایم چې پټکه سترګه دې رڅکه سترګه دې پټکه وایره دوه نیم سوه روپۍ نو هغوی دا قسم ډېر اخلي ډېر خلک دوی نه شي کولی چې واخلي ډاکټر ته نو دا د خپله پاته ادراس ووایي نو ډېر خوشي مزاله خدای سلامت
سلامت اوسي. یو اساسی مشکل چې موږ لرو او ډیر سترګې نظر کمیږي یا سترګې خرابېږي همدغه غلطه او نادرسته تداوی ده چې محلي تداوی ده ځینې خلک کوي. موږ هر ورځ تقریبا هر ورځ موږ مریضان د هر افغانستان د هر ګوټ ګوټ نه راځي چې موږ ګورو همدغه غلطه تداوی له وجې خپل سترګې یا د ماشوم سترګې له لاسه ورکړي ده. موږ تقاضا دا ده چې سترګې چې ډیر نازک اساس شی ده مونگ او تاسو باید دیر کوشش وکړو چې دا از اساسی تداوی ورماندې شروع کوم نه چې په خپل سر هر شی چې هر څوک وایي هغه کار وکړم. او که په سترګې دا پیاز دا وایي یا کچالو ځینې خلک وایي یا ځینې رنګونه ده په سترګې اچوي یا ځینې نور شیان ده چې نه غواړم چې هغه شیان نوم یې وایي خو داسې محلي تداوی ده چې مونږ او ګورو چې ډېر جنجالونه په سترګې جوړوي او مونږ ته راځي. هغه وخت مونږ ګورو چې ځینې ډېر شدید ده او تداوی هم مونږ لاس نه وتلې ده او تداوی هم ورته نه کیږي. زموږ خواهش د ټول هموطنان مو دا ده چې په خپل سر تداوی په سترګې باید شروع نه کړي باید سترګې ډاکټر ته ورشي. په لوګر کې هم هلته چپخانه کې سترګې ډاکټر ده کابل کې هم سترګې ډاکټر ده هلته باید ورشي اساسي تداوی ورباندې شروع کړي چې سترګې خرابې ونه کړي.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. بازم یک شنونده دیگه داریم. بله سلام علیکم.
مننه. دغه سترګې مې داسې وشکې کوي داسې وشکې کوي لکه هغه انسان چې خوب ورځي سترګې مې داره کمې او دغه هم کوي ځینې وخت بیا داسې بیا دلته ما یو ډاکټر ته مراجعه وکړه هغه راته وویل ولته دغه وکړه د سترګو چکک یې راکوڅاس کې او دا کې واچوه که ښه شوې که نه شوې څه بیا به عینکې ورته جوړې کړي. نو بیا مې هغه چکه کړه وه او په سترګو کښې مې واچول هغه هم نه شته عینکې مې ورته جوړې کړې هم دغسې وشکې کوي داسې دي بس لکه هغه انسان چې ډېر خوب ورځي او بدخواب وي سترګې مې دغه راکمې. دا پوښتنه مې له ډاکټر صاحب
داسې دوامدار اوښکې لري که نه ځینې وخت اوښکې کوي ځینې وخت نه کوي.
ځینې وخت داسې دوامدار نه وي کله کله یي او کله کله نه وي.
یو حساسیت د سترګې لري چې اوښکې داسې کله پیدا کېږي کله نه پیدا کېږي. دا حساسیتونه کیدای شي چې په سترګې طبقات په سترګې مثلا مونږ ورته منظمه وایو هلته ځینې حساسیت په سترګې وایي چې حساسیتي ده یا موسمي ده دا له وجې پیدا کېږي. او ځینې وخت داسې حساسیتر مونږ او تاسې لمر سره یا ورانا سره حساسیت لري چې وګورو په سترګې اوښکې پیدا کېږي. هغه نو ټول تداوی کېږي ځینې څاڅکې ده چې همدغه شیانو لپاره جوړه شوې ده عینکې همدا چې دې له وجې هغه دا حساسیت کموي. او ځینې وخت داسې چې بل په منځ سترګې ډېر پیشرفته یا هغه شا د سترګې شا ساختمانونه لږ مشکل لري نو هغه باید وکتل شي که دا څاڅکه او عینکې سره نښه کېږي هغه نو یو مجهز مرکز ته باید راسي چې وګورو چې څه مشکل ده پس هغه بیا کیدای شي تداوی شي. یعنې دا وښکې چې په سترګې پیدا کېږي دا مشکل نه ده او اسانه کیدای شي تداوی شي.
تشکر دکتر صاحب. بازم یک شنونده دیگه داریم. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم. سلام مصری. سوال می داد از دستری که می زیاد تکی سریسی یا یواری دخیز یواری می دوام و خلال دوام می ساتر و سرن و نکو مختلفی دواغانی که شما سرگی می تکی سریسی خارش که یسی گوتی و تیل سکی و همه
از اساسیت هاست که می تانم یه اساسیت ها از باعثی استعمال بعضی اشیا در چشم با وجود میاد و بعضا میتونه که از محیط محل خود ما اینا رو دریافت کنیم و این حساسیت ها تمام از یا قابل تداوی است، ولی بعضی از حساسیت ها میباشه که با مسلک ما ارتباط داره یا با محیط ما که ما باید تغییر محیط بتیم یا تغییر مسلک بتیم و حساسیت ها با گرفتن دوا خوب میشه، ولی مو حساسیت در محیط است مثل حساسیت
دوباره
پس تحسس میکنه که باید تغییر مسلک داده شد. و قسمی که برادر ما گفت که چشمای بسیار سرخ میگرده، این حساسیت ها به نام الرژی کانجکتیویتیس یا حساسیت چشمی ما یاد آور میکنیم که حساسیت ها معمولا قابل تداوی است و مشکل جدی بار نمیاره، ولی بسیار مراقبت ها را باید در نظر داشته باشن. مثلا کوشش بکنن همیش از عینک های آفتابی استفاده بکنن و چشمای خود با آب سرد تطبیقات سرد داشته باشن، در جریان کار زود خود تفریح بتن و دستای خود با چشمای خود زیاد تماس نتن. و گپ مهم اساسی است که از استعمال دوای خودسر جلوگیری شد، چون یک از عوامل عمده نابینایی در سطح دنیا استعمال غلط ادویه است. دواست یک دوا به نام استرویدا ما برش میگیم که اصلا ما اجازه نمیدیم مریضای خود که از او استفاده بکنن در مواقع خاصی که از ما از او استفاده میکنیم. همین دوا باعث عظیم میشه که استعمال زیادش برای که اساس